په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او ښکلې ورځ ولرئ. نن دوشنبه ده، د بوجي اسمبلې دیارلسمه د سپتمبر څلرمه. د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډېر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبري اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډېر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبري اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دراني خبري هم راخیستې چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNGP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 80 تنو کاروباریانو ګډون کړی وو. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپلو محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپلې ځانګړې نښې د عرضه کولو او د انټرنیټ له لارې د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوب کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته بایلوده. د بنګلادیش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې 334 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 منډو هدف وټاکئ. د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دفتر پرون یکشنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین دفاعي اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه ورځ ټاکل شوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقې خبرې وکړي. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځنۍ کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهرچیان په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یوه اعلامیه کې ویلي پرون یکشنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبي افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبي افریقا ولسمشر ویلي له جنوبي افریقا وسلې نه دي صادرې سوي. د جنوبي افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په ډسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري. پیران کې په اعدام د محکوم مساوی افغانانو پر موضوع د طالبانو چارواکو له ایرانی لوري سره خبرې کړې دي. په بریتانیا کې یو نیو سیاسي خوځښت د افغانستان د رواني کشالې د حل لارو په اړه بحث کړی.
بلاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانانو د احساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منلو وړ وي.
له یوه دني عالم نه په یو مرکه کې اوري.
دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي، د پردې تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي.
دا هم اوري چې تاجکستان کې یوه افغانه میرمنه څنګه توانېدلې د افغاني جامو په ډیزاین سره د خلکو پام ځان ته واړوي. د ترکیې یو چارواکی هیله من دی د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په نننۍ کتنه کې له اوکراین نه د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه پرمختګونه وسي. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغلست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکوم مساویو افغانانو پر مسلې هم خبرې وکړي. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډیر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې له هغې هېواده افغان بندیان بیرته خپل هېواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ تر سره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د په اعدام محکوم شو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز دفیر فضل محمد حقانی تیرونی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي، هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان بندي خپل هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د ایران د بشری حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشری حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یک شنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپله ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشری حقونو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوي دي. د دې ډلې په وینا د یوه کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 14 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوې او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څه هم په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایران د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارز ظافر فضل محمد حقانی تېره اونۍ د اګست په 8مه د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1116 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یکشنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا شپږ زره افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو دوو درېو هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کیږي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی تېرې اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 423 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
د ملي محور فورم په نامه د یوه سیاسي خوځښت لخوا بریتانیا کې له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د وتلو او حل لارو په اړه غونډه وسوه. د دې خوځښت مسؤول ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې د اوسنۍ کشالۍ د سوله ییز حل لپاره به دوی خپلو غونډو ته دوام ورکوي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بریتانیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر راټول شوی او افغانانو د سپتمبر په دویمه د ملي محور فورم لخوا د نیمه پیړۍ غمیزه او د نجات لارې تر عنوان لاندې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه غونډه کړې. په بریتانیا کې د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر حنیف الکوزی ازادي راډیو ته وویل، په دې غونډه کې چې د سولې، ملي یووالي او پرمختګ لپاره د ملي ډیالوګ په نوم پیل شوې وه، د افغانستان په ستونزو بحث وشو. هغه زیاتوي، د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې له افغانستان د باندې به د افغانانو له اجماع وروسته په افغانستان کې هم غونډه پیل کړي.
بیا به د افغانستان ته د غزول کېږي چې دلته د مختلف پولیسونو ترمنځ غونډې وشي چې یو اجماع رامنځته شي. کله چې یو د ملت په سطحه باندې اجماع رامنځته شوه، بیا به د حاکم نظام سره خبرې اترې پیلېږي تر څو پورې کوشش دا وسی چې دوی سره یو نتیجې ته ورسیږي او بالاخره داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ټول افغانان د اساسي مالکیت وکړي، ټولو ته د منل وړ وي، په حقیقي توګه سره افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ په لور بوزي.
د ملي محور فورم د سیاسي خوځښت مشر وای، د دوی هدف دا دی چې ولس ویښ کړي او د ولس په ویښتابه سره به اوسنی حاکم نظام هم مجبور شي چې ملت سره خبرو ته کښېني. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقونو فعاله فیروزان رسولي وای، په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم بحثونه وشول.
د سولې موضوعات، د پرمختګ موضوعات، اقتصادي موضوعات، د بشري حقونو پاړه باندې موضوعات، او څنګه کولای شو چې موږ یو خپل مخته یو لاره هواره کړو تر څو په افغانستان کې شته مشکلات موږ وکولای شو د یو گفتمان یا د یو بحث یا د یو ډایلوګ د لارې موږ هغه حل کړو.
په همدې حال کې پخوانی خبریال او په سکاټلند کې د البا ګوند بشري حقونو پلټون کې چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هغوی سره اسیره شوی هم وه او په دې کانفرانس کې ګډون کړی وای، طالبان له ښځو د سپر په توګه کار اخلي، خو هغه بیا هم د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کوي.
د دې ستونزې د حل لپاره له نړۍ د طالبانو ګوښه کول حل لاره نه ده. زه فکر کوم چې له ښځو د یوه انساني سپار په توګه ګټه اخیستل کېږي. زه ډاډه یم چې کله نړیواله ټولنه د دې مسلې په اړه غور وکړي او له طالبانو سره د خبرو اترو لار پرانیزي، مسایل به عادي حالت ته ولاړ شي او نجونې او ښځې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي.
دا کانفرانس داسې مهال کېږي چې د طالبانو په اوسني نظام نیوکه ده چې د ستونزو د هواري لپاره د ملي ډیالوګ ټولې لارې تړلي او یوازې خود مختاره اداره جوړه کړې چې ټول پکې په دوی پوری تړلې کسان حاکم دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني او وايي حکومت یې ټول شموله دي او له ټول افغانستان استازولي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پورستوی کې د زینو هیوادونو ظاهرا دینی عالمانو افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. طالبانو هڅه کړې له دغه ډول سفرونو د خپل حکومت لپاره د تبلیغ د وسیلې په توګه کار واخلي. د اسلامي نړۍ برداشت له طالبانو څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له مدني فعال او دینی عالم قاری عیسا محمدی نه مطرح کړې ده.
اسلامی نړۍ یا د اسلامی نړۍ علماء کرام چې د مسلمانانو امامان دي، هغه په فعلن حالت کې زما په نظر باندې هغه ګونګ دي. هغه مسؤلیت چې قرآن او حدیث یعنی د اسلام مقدس دین ورکړی، هغه فعلن مسؤلیت د مسلمانانو په مقابل کې په ځانګړې توګه د افغانانو په مقابل کې هغه مسؤلیت نه ادا کوي. دغه علما چې التتلی دي او د طالبانو سره ناست دي خلکو کړي ده زما په نظر باندې دوی دا سفرونه یا سیاسي اخباراتي رنگونه لري او یا د دوی په منځ کې ځینې احساساتي تندروي او افراطیان شتون لري چې په تیرو کلونو کې دوی د ترهګرو سره اړیکې ساتلي په شعوري ډول سره یا غیر شعوري. هغوی د ځوانانو نه سو او غلطه استفاده کړې ده. موږ او تاسو تیرو څو کلونو کې ولیدل چې د اروپایي هیوادونو ځینې نوجوانان د داعش تر نامې لاندې همدې خلکو عراق او سوریې کې د مرګ خولې ته ورکړل. دوی یا خو په ړندو سترګو یعنی کورکورانه بدون د څېړنې او تحقیق په عقیدوي لحاظ او یا خو په استخباراتي ماموریت د طالبانو ملاتړ دی.
محمد صاحب ځینې هیوادونه ولې اجازه ورکوي خپل علماو ته چې افغانستان ته سفر وکړي سره له دې چې دغه هیوادونه طالبان دی وی افراطي ډلې په توګه پیژني یعنی په رسمیت نه پیژني؟
ځینې هیوادونه مثلا انګلستان دا هغه هیوادونه دي چې دلته ملایان یا خو د ازادۍ نه دو سو او غلط استفاده کوي یا خو دوی ته وظیفه ورکړ شوې ده. دا ځینې هیوادونه که غربي دي یا اسلامي دي د پردی تر شا هغوی غواړي چې طالبانو ته یو قسمه مشروعیت ورکړي ولې چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده په هغه تړون کې د امریکا د ټولو ګټو ګارنټي او ضمانت هغو ته ورکړی او هغو سره یې دا تړون کړی ده چې دوی به ورته ډیر ښه وفاداره ملګری او یا همکاران پاتې کیږي او هغه کار چې په تیر شلو کلونو کې جمهوریت په ډیرو زیاتو لګښتونو مصارفونو د کړی طالبان په ډیرو ارزانو باندې کوي.
محمد صاحب فکر کوي دغه ډول سفرونه به اغیزمن وي
که چیرته د حکومتونو لاس د دوی تر شا وي اغیزه کوي ولی ملایان چې دی هغه یو خو د حق د لارې رښتونی صادقان علما دي یو دغه مامور ملایان دي. دا مامور ملایان دو پټګي او برګیو په خلکو په فریب او په دوکه کولو کې ډیر ښه مهارتونه لري نو دو ډیر ښې هغه لارې ورته هوارولی شي او ذهني سازي ورته کولی شي که د حکومتونو د دوی تر شا لاس وي نو دا تر یو حده پورې خپل تاثیر لري یعنی د طالبانو د شلو کلونو ظلمونو نارواو ته او په ناجایزه راتګ ته دو مشروعیت ورکولی شي.
مدني فعال او دینی عالم قاری عیسی محمدی و ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم دیو بهرنی مسأله د ترکیه د ولسمشر یو جګپړی سلاکار هیله مند چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننی کتنه چې په سوچي شار کې کیږي د تور سمندرګي لاره د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار آکف چغاتای کلچ له هابر تلویزیون سره په موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې. په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادریس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې د ولسمشر سلاکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیسټم ته یې اندېښمنه ده. هغه وویل د دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد د رالیږد د نړیوال سیسټم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نویو وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وسلی اسمت څاروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د برېټانیا چاپ د نېشنل ورسپانې د ویلې کني سرلیک دی چې د دې ورسپانې د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکلی دی. د لیکنې په فایل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونو سره نږدې کیږي او د هیلې هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یو ولس ولایتونو کې لښزو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یوې خپلواکې مؤسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورسپانې د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې لډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتونکي حق قصدي ظلم جنسیتي اپارتاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، دا څه ګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2000 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړی ده. یورو ایشیا ریویو خبرونې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو د حکومت نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې هم مات بلوچ کښلی ویل شوی چې په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت دقیق ارزونې ترتیا لري. د طالبانو د حکومت ولې په دې ځانګړې طریقه کې استبداد له پراګماتیزم سره خشل شوی دی. سره لدی چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او حتی له دې سره سره چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژندل کیږي، خو دوی عملاً په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی. د نن په خپل هیواد کې د طالبانو د حکومت اقدامات له انتقادونو سره مخامخ دي او ورسخه غوښتل کیږي چې باید بدل شي. د دوی اوسنۍ حکومت چې د 2021 د سپتمبر په 1 جوړ شو له هغه یو سره ډیر توپیر نه لري چې دوی په 1990 ملسیزه کې درلود. اساسي قانوني ځنډولې او د راتلونکي نظام او قانوني چوکاټ په اړه پښتنو ته ځواب نه وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تاجکستان کې د یو افغان میرمنې د افغاني جامو د ډیزاینولو کار د خلکو پام ځان ته اړولې دی. فرشته حسینی افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې د ورسته تاجکستان ته کډه شوې ده. دا وایي زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړي او دا هنر یې د نورو کارونو ته په کتلو سره زده کړی دی. دا راپور د فرشته حسینی په ژغ پیلېږي.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها از ترنر ها در جریان بازی کوشش می کردم که یاد
وای کسبګر ډوډۍ نور کوي. د دې مېرمنې په خبره په بده ورځ کې یوازې زده کړې کسب په درد وخوړ. فرشته حسینی که څه هم د نرسنګ په برخه کې زده کړې کړي، خو د افغان مېرمنو د اقتصاد او ټولنیز موقف د ظرفیت لوړولو په برخه کې په یوه بهرني بنسټ کې 14 کاله کار کړی دی. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ګاونډي هېواد تاجکستان ته کډواله شوې وای، د دندې پر مهال چې کله روزونکو نورو مېرمنو ته ګنډل ور زده کول، دوی به هم ورته پام کوو چې یو څه زده کړي. نوموړی اوس په تاجکستان کې افغاني جامې ډیزاینوي.
زمانی که تاجکستان آمدیم
کله چې تاجکستان ته راغلو یو ناڅاپه په کور کې نستم، ډیره ستونزمن وه. هغه تجربه مې چې په افغانستان کې درلوده د دې لامل شوه چې تاجکستان کې کار پیل کړم. ستن او تار او لږ رخت سره مې ګلدوزي او ډیزاین پیل
کړم به طرح ګلدوزي او دستوزي ډیزاینري.
فرشته حسینی څه کم دوه کاله په تاجکستان کې د ډیزاین لنډمهالو روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړ، چې په خبره یې د تاجکستان د صنعت او سوداګرۍ ادارې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بنسټونو لخوا افغان کډوال مېرمنو او د کوربه هیوادت په اولو لپاره جوړ شوی و. له څه ځنډ وروسته اغلی حسینی په دې وتوانېده خپل ډیزاینونه د تاجکستان هیواد د مود او فیشن په اونۍ کې نندارې ته وړاندې کړي. نوموړی وایي اوس دوی داسې جامې ډیزاینوي چې د افغاني اروپایي جامو ګډ ډول دی.
زمانی که ما دیزاینرهای افغان روی صحنه برآمدیم، بعد از اینکه لباس
کله چې مونږ افغان دیزاین کوونکو پر صحنه راغلو او زموږ کالی نندارې ته وړاندې شول، باور وکړئ ټول ودرېدل. آن دا چې کله مېرمنو موږ ولیدل وویل چې موږ ته ژړا راغله. دا چې افغان مېرمنې په څه حالت کې دي، خو دوی کولی شي هغوی ته لاس ورکړي، د دوی هنر وځلول شي او کارونه یې نندارې ته وړاندې شي. دوی وشوی کولی دلته لار پیدا
یا به نمایش بگذارن و تان سر اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اوس کولی شي د دې هنر له لارې په تاجکستان کې یو کوچنی کاروبار پیل کړي او تر یوه بریده خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. خو فرشته نور افغان نجونو او مېرمنو ته څه پیغام لري؟
تجربه ای که خودم کردم توصیه ام برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن؟
دغه تجربه لمخه چې ما درلود از ما توصیه ټول غوښندو ته چې په افغانستان کې اویال هیواد به هر کډوال دیده ده چې د زده کړو تر څنګ یو مسلک زده کړي، ځکه ځینې وخت داسې شرایط راځي لکه افغانستان چې هم یو مصروفیت دی او هم له وړکی زایتار او ستنې وړي کارخونه او د یو ګنډلو له ماشین څخه ګټه پورته کولی شو.
میتونیم ما مفید واقع شویم.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د فرشتې په شان ډېرې افغان ښځې بې دندې او کډوالې شوې، خو دوی د طالبانو د محدودیتونو او د کډوالۍ د فشارونو سره سره شپه او ورځ د خپل پرمختګ لپاره کار کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث له ازادي راډیو.
اوس هم د ساينس لنډي. سپیس ایکس د فالکون توغندي په وسیله د امریکا د فضايي ځواک دیارلس سپوږمکۍ د مځکي مدار ته ولېږلې. دا روان کال د سپیس ایکس یو شپېتم ماموریت دی. وروستۍ ماموریت چې د شنبې په ورځ ترسره شو، دوه ځلې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې و. دا هم په دې اړه راپور.
سپیس ایکس په یو وار د امریکا د فضایی ادارې یو شمیر پرمختللي پوتی سپوږمکۍ د مځکي مدار ته ورسولې. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې فالکن 9 توغندي د امریکا د فضایی پراختیا ادارې دیارلس سپوږمکۍ په کالیفورنیا کې د وینډرګ له فضایی مرکزه فضا ته ولېږلې. د سپیس ایکس یو انجینیر زاکاري لوپن په دې اړه وویل، د پروان 2023 میلادي کال کې د سپیس ایکس یو شپېتم ځل دی چې فضا ته سپوږمکۍ توغوي. سپیس ایکس په لومړیو کې غوښتل چې دا ماموریت د اګست په 1 دیرشمه اجرا کړي، د فالکن 9 توغندی د لومړی بوستر د یو انجن د نیمګړتیا له کبله د ماموریت د سپتمبر لومړی ته وزندول شو. خو د سپتمبر په لومړی هم د توغندی تر لیژلو صرف 12 دقیقې مخکې د تخنیکی ستونزې له امله ماموریت بیا وزندول شو. بلاخره د سپتمبر په دریمه سپیس اکس د امریکا د فضایی ادارې ډیر له سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته ولیږلې. سپیس اکس د سشکال په لومړیو کې د امریکا د فضایی ادارې له سپوږمکۍ د فالکن نه توغندي په وسیله د ځمکې مدار ته ورېوې.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیځ کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوه ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ ساجبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو. ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې. دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امید، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زله یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دی غواړي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپل یو اندازه ځمکه خرڅ کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څه ښکلی او مزهداره چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقي یم او ښه چای څښم. ښه ملک صاحب، ود نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو به دې نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولای صاحب، هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم ندی، هسې د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، موږ یې څه کوو؟ موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه یې مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یاره ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر، اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه ساتي. او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره بخښنه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوای مو ته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا خبر صاحب خیالی خو معلوم نشول، چولی ولی را نقلل امیده
سنگینه. گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه، لیوی خواد دفتر کارونا او لبلی خواد واکسین کمپاین، بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول.
از در نده غبار صاحب و خیالی پا اکلا پختنه کام و ترا تا نوری کیسه کوی.
غبار صاحب نن نرازی، اگه دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن.
ریختیا وی؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلی چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چا نه د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزڼ په هکړه لږ شانې معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګوزڼ او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو
ومنئ.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزڼ یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزڼ اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزڼ اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دا غلطه کړه مې راکړه.
واخله
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزڼ ووهلم فکر مې کاوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزڼ نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک آزار خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ ها، تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. کګی خودی په سوک سمېږي.
یار مولای صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جنا، لالا جنا، لګو خاندې چک سنا مخې سره شي. دا سه پکارې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لک صبر وکاو مالالی، ولی بیړه لري؟
څه شوله خونه ده چې سړه شي؟
زما ټول پام دی ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. واو دا سه فلمی عکس دی واخسته ته به وایش دا ټولې ونه تا چا پکړی دی
پلا جنا سمره ډیری ونه مو وهله
هم دومره لرګی ته اړتیا لرو لوري دو کورونه لرګی دی د شکر زای خدا دی چې ونه مو کینه ولیدی مور به تل ویل چې سم ځنګل دی جوړک خو ګوري چې دا دی اوس د ټول کلی لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي
پلار جانا گمان کوم چې د کڑکیو دروازو لپاره نور لرګی ته اړتیا لرو لدی لرګی نه خو کڑکی نه جوړیږي
چورت مو وه زویا ما چې لرګی په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی د لرګیو په سوداګر مې پور دی
ښه په یاد مې شول پلاره هغه پور یې لا نه دی در کړی
نه کنه څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار ارزان یې درته حسابوم خو نغدې پیسې نه لرم راته صبر وکړه په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره
والا بے شکه دی پلار جانه څومره ښه فکر دی ورته کړی دی
بس نو زویه د خیر کار دی بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو رښتیا دا ملاله څه شوه
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي
او هغه موبایل دی لکه چې د مور دی ورکې نه کی
ته صبر شه زه ورته غږ وکم ملالۍ و ملالۍ خورې یو ځل دلته راشه هله رامنډه
کړه
ملاله څه کوې سنګې نه زویه
وږی شوی یم پلار جانه او دا دی غرمه هم نږدې ده
هو غرمه خو ده له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو
سنګې لاله راغلمه څه دې ویل
غرمه ده خورې وږی یو ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم
سمه ده لاله دا دی زه لاړمه
بیړه مه کوه چې ونه لویږې مه لالۍ په کراره ځه
د سترګو پلار جانه
آشوقه وایم کور دې له غلې ډک شه پخلۍ مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه چې خلته همالته لمده کړو یاره نو ډېر ګنګ سړی
والکه چنارګله ډېرې پټکې را باندې مه کوه غلطي مې کړې په خپله سموومه آشوق د خپل بام واورې د بل چا کور ته نه اچوي بېغمه اوسه
والکه آشوقه دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی ته یې پېژنې
کومه دی څه شو هغه دی اوهوهو یاره ما ته خو لکه د مرکز غر خان جاسوس ښکاري راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي
او فکر نه کومه د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو هغه نه دی بل څوک دی
څه بل څوک ته تیغ وکته کومه ده ای مګم اشنا غونه ښکاري چیرته بیې لیدلی دی
ناځوانه یاره عاشق الله خانه لکه چې هېر کړی دی ما زه یم عبدل ستا په خانه یار
څه عبدل وی زبا د سخت و بخت یاره ته چیرې ته راشه چې ټینګ دی غېږ کې ونیسه به ته ورې چپک ډکم الله
کور دې له غلې ډک شه کرار چې ژوبلې نه کې لکه چې پخوانی ملګری دی
وخ عبدل جانه قربان دسم ته څنګه یاره والله
السلام علیکم
ډیر بوده پس
مړ دی کومه ظالمه زور ما راکوه
باشه
خوری چې دومره قوي شوی جوړ په خیر
په خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې ته دومره بوده چیرې ورپې د مړې ژوندي دې هېڅ درک نه و
ګوره کنه اوس چالاکه شوی یم زه نو باید تا نه ګیله وکړم تا کله زما پوښتنه کړې ده
ته راځه 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 ته راځه چې نارګل سره معرفي شه دیم زما نږدې یار او ملګری دی
مخکې شه درځه
راځه
ستړی مه شې عبدالله وروره په خیر راغلې
خیر اوسې ته ستړی مه شې چنارګله
وای چنارګله دې څنګه پېژنې
کور دې له غلې ډک شه آشوقه مخکې دی ورپسې منډې نه کړې
خیر دی زما په لیدو لږ شان ورخطا شو دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم
هو نو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی
ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه.
راځئ راځئ چې هلته سره په لیمڅي کینو. عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. ریښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه. او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه. واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر
نوشه جانکا. خخ عبدالجانه، و دې نه ویلې چې زما خواته دې څنګه را پیښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم. او د یوه کاروبار غم به هم راته کوي.
انشاءالله، ولې نه. ډېر ښه، ښه فکر دې کړی. ای خو دې نه ویلې چې څه ډول کار غواړې؟
ډېرې خبرې مې په زړه دي، بیا به سره کیسې کوو. اوس به دامه جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده، اوس یې په کراره دا چای وڅکه.
اوهو غبار صاحب، سلام علیکم. له ډېرې مودې پس مې ولیدې، بیخي بدل شوی یې ولا؟
وعلیکم سلام، څنګه ډاکټر صاحب خالده؟ یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. درپسې خفه شوي وو، ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب، زما هم یادېدی.
غبار صاحب، دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالي وو. ډیرو کلیوالو راسل ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول.
ډیره ښه ده، په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول ضد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخو دا چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ساين لیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکت دی. همداسې لګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلی دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ما ته د خبرو وخت راکړ. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړوو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنارګل مو هیر شو، وایم د مرګی دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
ایا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
¡Gracias!
پچرگو کو قدر د مشرانو پهلمو کو
وائی ہر کلے دا پسر لوٹو قدر دا مشرانو پولی موکو.